द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو قدر من اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې دوهمه نیټه ده. وختونه په خیبر پختونخوا کې د سهار شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن کې د شپې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان پوز د مولانا فضل الرحمن د هغو خبرو په غبرګون کې چې باید ادارې خپله بې طرفي ثابته کړي وویل، پوز بې پلوه او له یو جمهوري حکومت سره ولاړ دی. وروسته له هغې چې داعش ډلې د خپل نوي مشر نوم اعلان کړ، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی دغه کس په سمه توګه پیژني. او په لسګونو زره عراقیان د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې د بغداد په تحریر نومې څلور لارې کې سره راټول شوي دي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز ویلي دوی بې پلوه دي، د آئین او قانون په پلي کولو باور لري، او د جمهوریت پر بنسټ د یو شمیر جمهوری د یو جمهوری حکومت سره ولاړ دي. دا خبرې د پاکستان د پوز ویان آصف غفور د مولانا فضل الرحمن لخوا د وروستیو شویو خبرو په غبرګون کې کړې دي. مولانا فضل الرحمن د جمعې په ماښام په اسلام آباد کې د آزادي مارچ زرګونو ګډونوالو ته په وینا کې د پوز نوم وانخیست، خو هغوی ته په اشارې سره یې وویل چې له ادارو سره تضاد نه غواړي، خو وایي ادارې هم باید خپله بې طرفي ثابته کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي و چې وزیر اعظم عمران خان ته 2 ورځې وخت ورکوي چې په خپله استعفا ورکړي، خو عمران خان دا غوښتنه یو ځل بیا په کلکه رد کړې ده. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د هوا د سختې ککړتیا له کبله چارواکي اړ شول چې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ وتړي. په نوی ډیلی کې چارواکو ښوونځیو ته امر کړی چې د راتلونکي نهه یا سه شنبې پورې د ښوونځیو دروازې تړلې وساتي. دوی د ښوونځیو ماشومانو ته د هوا د ککړتیا ضد ماسکونه په ویشلو پیل کړی، په داسې حال کې چې په دغه 40 میلیونی ښار کې د هوا ککړتیا خطرناکې کچې ته لوړه شوې، د عامه روغتیا بیړنۍ حالت یې هم اعلان کړی دی. یوازې یوه ورځ وروسته له دې چې داعش ډلې د خپل نوي مشر نوم اعلان کړ، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی دغه کس په رښتینې توګه پیژني. ولسمشر ټرمپ په دې اړه د نورو معلوماتو له ورکولو پرته د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي دي چې موږ په سمه توګه پوهیږو چې دا سړی څوک دی. د اعماق په نامه د داعش په انټرنیټي پاڼه باندې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په یوه خپور شوي غږیز پیغام کې ویل شوي دي چې د دوی نوی ټاکل شوی مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشي نومیږي. څېړونکي وایي د داعش نوی ټاکل شوی رهبر د قریشو له قبیلې څخه دی، او دا په دې معنی چې د اسلام پیغمبر هم د قریشو له قبیلې و، او دوی د اړتیا بولي چې د داعش د خلافت هر مشر دی هم له همدې قبیلې وي. په لسګونو زره عراقیان د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې د بغداد په تحریر نومې څلور لارې کې سره راټول شوي دي. لارونکوونکي د جمعې په ورځ له خپلو بیرغونو سره په دغه څلور لارې او ورسره تړلو سړکونو باندې راوتلي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. دغه لاریونونه د تیر یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي، خو په دې وروستیو کې یې د ګډونوالو شمیر زیات شوی دی. امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 225 کسان په تیره میاشت کې د دغو لاریونونو پر وخت وژل شوي دي. د جمعې په ورځ ځینو لاریونکوونکو په ایران باندې هم غوسه کوله، کوم چې په دغه هیواد کې له ځینو سیاسي ډلو سره نږدې اړیکې لري. ترکیه او روسیه په سوریه کې خپلې لمړنۍ ګډې غزمې د هغه تړون لمخې پیل کړي، د کوم لامل چې کوردی جنگیالي د ترکیه له پولیس څخه پشا کیږي. دغه غزمې د جمعې په ورځ په سرحدي ښار درباسیه کې پیل شوې، له کومه ځایه چې کوردی جنگیالي لمخې څخه وتلې دي. د ترکیه د دفاع وزارت ویلي لمړنۍ غزمې په 80 کیلومتره مځکه باندې چې 10 کیلومتره پلنوالی لري ترسره شوې. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي په دغه غزمې کې 9 د ګولیو ضد پوځي ګاډو برخه اخیستې وه. او روسي خبردا چې د ټرمپ ادارې د مصر، ایتوپیا او سودان د بهرنیو چارو وزیران واشنگټن ته رابللي ترڅو ورسره د نیل په دریاب یا دریای نیل باندې د برېښنا د ډیم د جوړېدو په ستري پروژې باندې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د مسلې په اړه شخړې زیاتې شوې دي. ټاکل شوې ده چې یاد مشان به د نړیوال بانک او امریکایي مشرانو سره یو ځای د نوومبر په شپږمه نیټه د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په دفتر کې سره وګوري. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو خدمتونه اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا په دې هیله چې یو خکولي ورځ به مو پیل کړی وي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان پاوز د مولانا فضل الرحمن د هغو خبرو په خبرګون کې چې باید اداري خپل بې طرفي ثابت کړي، ویل دي چې پاوز بې پلوه یا بې طرفه او له یو جمهوري حکومت سره ولاړ دی. په ورته وخت کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د هم ویلي و چې وزیر اعظم عمران خان ته دوی ورځې وخت ورکوي چې په خپله استعفا وکړي، خو عمران خان یو ځل بیا تازه دا غوښتنه رد کړې ده. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نو شیروان قلمدار یو راپور ده.
بیګا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام لخوا اعلان شوی د ازادي مارچ ګډونوالو ته د مولانا فضل الرحمن لخوا ریاستی ادارو باندې د نیوکو په ځواب کې د پاکستان پوز خپل دری سرګند کړی دی. اگر چې مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې د پوز نوم نه دی اخستی، خو د پوز ترجمان لیفټنن جنرال اسف غفور د مولانا فضل الرحمن د خبرو وروسته ویلی دی باید مولانا فضل الرحمن چې کوم ادارې ته په اشاره کې خبره کړي د هغې نوم ښکاره کړي چې دغه اشاره پوسټ او کو د ټاکنو کمیشن ته دغه خبرې په پاکستان کې او شخصي ټلویزیون اے آر وای سره کړې دي.
پوزیشن کې سمجھنے کی یہ بات ہے کہ فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری سپورٹ ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہے.
د پوز ویان د پاکستان د پوز پوزیشن پټاګه کوي او وایي چې پوزیشن یې ادارې چې پوز یو غیر جانبدار اداره ده. مونږ د آئین او قانون په عملداري باندې یقین ساتو، زمونږ مرسته د جمهوریت په بنیاد د یو منتخب حکومت سره ده، د یوې پاټې لپاره دا مرسته نه ده. کچره دغه اپوزیشن پاټو ته د صفا ټاکنو په اړه شکایت وي او په دغه وجه باندې پوز راکاږي، نو خبره داده چې پوز پر ټاکنو کې آئینی او قانوني ذمہواری تر سره کړې ده. که بیا هم دوی ته شکایت وي نو یو کال تیر شوی دی، بیا یې هم دای آئینی حق دی چې متعلقه ادارو ته ورشي. د زیاته کړه چې په سړکونو د تورنو پوره کولو سره مسلې نشي حل کېدلې. مولانا فضل الرحمن د آزادی مارچ ګډونوالو ته ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکوي چې په خپل د استعفا ورکړي او وی ویل ګنې اسلام آباد ته راغلي د ولس د سمندر په وړاندې به توان اون لري چې دوی وزیر اعظم هاوس ته ورننوځي او په خپل گرفتار کړي.
اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے، لیکن میں اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری جچی تلی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں، اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کی کا تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں، تو پھر دو دن کی مہلت ہے، پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے.
مولانا فضل الرحمن وائی کے حکومت خوب ضرور زی دا پوز نمی وانخستلو، خو وی ویل چھے دا ادارو سرا خبر کول غواړم. دا چې زمونږ کړه تګلاره دا ده چې د ادارو سره جګړه نه کول غواړي، خو موږ دا محسوس کړه چې د دې ناجایز حکومت په شا زمونږ ادارې دي او تحفظ یې زمونږ د ملک ادارې کوي، نو بیا دوه ورځې مهلت ورکو. بیا دې موږ څوک نه منی کوي چې د ادارو په اړه څه هم رائے ولرو او بیان یې کړو. جمعیت علما اسلام غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، موجوده حکومتونه دې ختم کړي شي او په هیواد کې د پوز د نگرانۍ نه بغیر د نوې سره بې پله وټاکنې وکړي شي. د دې ترڅنګ دا هم غوښتنه کوي چې په آئین کې د اسلامي شکونو ته تحفظ ورکړي شي. اپوزیشن ډلې د مولانا فضل الرحمن د ګوند د دې غوښتنو مرسته کوي. وزیر اعظم عمران خان پرون په گلگت بلتستان کې یو ځل بیا اپوزیشن ته په خپل غبرګون کې ویلي دي چې د چا فشار هم نه قبلوي، استعفا به نه ورکوي او څوک یې هم په این آر او یا کامی جوړجاړي ارډیننس نش مجبوره کولې.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے، ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا.
دا این آر او قانون دلان دے پہ ہیواد کے دو وار اڑان دے ہاغ خلق باندے مقدمات واپس اخستی شوی و سزاگانی ختم کڑی شوی دی چور باندے دا درغلو تورو نہ لگی دلی یا پری ثابت کڑی شوی ہو. دا امریکا پا نیویارک خار کے دا وی او اے ڈیوا سیڑون کے جانگیر خٹک وائی حکومت او مولانا فضل الرحمان پا خپلو دریزونو ٹنگ ولاڑ دی او بیا دا مولانا فضل الرحمان لخوا پا پوز باندے دا نیو کوروستا دا پوز دا بیان نہ دا سے سرگندی کی چھ دا حکومت و اپوزیشن ترمنز پا ظاہرہ دا روان سیاسی شخڑے سہل نخکاری او خبرے تصادم خواته روانی دی. دینور صدا سی وای
په دې ټوله شخړه کې چې تر اوسه پرې کم روانه ده په دې کې فوج باندې بلا واسطه یا سزینو کې براه راست هم الزام لګول شوې دي. نن چې کم فوج د طرفه بیان راغله دي نو د فخکاری چې دا موجوده تنازع کې فوج هم یو پوزیشن واغستو او هغه بالکل براه راست دا ډیر کم کیږي چې د فخکاری کې فوج د طرفه دا سه کلاو بیان راځي. نن جنرل آصف غفور چې کم بیان په پاکستانی مطبوعاتو کې مخې ته راغلی دی هغه کې خو دا فخکاری چې هغې دا صفا وایي چې مونږ عمران خان حکومت سره ولاړ یو ځکه چې دا آئینی حکومت دی او مونږ دې سره چې دی څه غواړي مونږ به مکه شانتې کوو. د بیان نه به هغه خلک چې کم عمران خان صاحب سره ولاړ دي هغې به هم په دې خوشحاله وي ځکه چې دا مکمل طور باندې تصادم سیاست ښکاري او د دې نتیجه په حواله سره خود سر نشم ویل خو دا ضرور ویل شم چې عدم استحکام او دا هم کې دي چې چرته جګړې هم وشي که حکومت خپل طاقت استعمالوي خصوصي توګه باندې هغه صورت کې چې کله د اپوزیشن ګوندونه دا فیصله وکړي چې مونږه ډی چوک طرف ته ځو چې کم ریډ زون دی چې کم ځای حکومت وایي چې دا حکومت او د اپوزیشن ترمنځ چې کومه لوزنامه شوې وه هغه در لاندې دا به د هغې خلاف ورزي وي. نو بیا خو زما خیال دی چې که حکومت طاقت استعمالوي نو بیا خو ټکراو به کیږي جګړه به کیږي او هغه نتیجه هر څه راوتی شي.
د پاکستان مطبوعات وایي چې وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد بنګالا کې د تحریک انصاف د ګوند د اهمو مشرانو غونډه رابللې ده چې پکې به د مولانا فضل الرحمان او اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ جاج اخیستل کیږي. بل پلوتا مطبوعات وایي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د حکومت سره د جوړې شوې رهبر کمیټې د غړو سلا مشورې هم په اسلام آباد کې روان دي چې وړاندې سلار جوړ کړي.
درنو قدرمن اوریدونکو تاسو په راپور کې واوریدل چې د پاکستان پوز د مولانا فضل الرحمان د هغو خبرو په غبرګون کې چې اداري باید بې پلوه پاتې شي ویل دي چې موږ بې پلوه یو او د یو جمهوری حکومت ملاتړ کوو. په یو بل راپور کې راغل دی چې د پېښور های کورټ د مولانا فضل الرحمان په ګډون د ټولو سیاسي ډلو د رهبرانو پر خبرو او ویناو باندې پر رسنیو کې پر بندیز باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او دا ویلي دي چې هر سیاسي ګوند د حق لري چې په آزاده خبرې وکړي او رسنۍ د هغوی خبرې کې کشیر ته رسنۍ د دوی خبرې خبرې نه کی. نو د پېښور های کورټ په دې کې چې کوم امر جاری کړی په دې کې راغل دي چې دوی د راشي عدالت ته او د سپکاوي کیس ته په دې برخه کې جمع کړي. حمیدالله ورته په دې راپور کې کتنه کوي.
پېښور های کورټ په پاکستان کې د ټلویزیون د سار حکومتي ادارې پیمرا د مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس په ټلویزیونونو د نه خپرولو امر غیرقانوني غیر آئینی او د کال 2002 د پیمرا آرډیننس پر ضد ګرځولې دي. عمران اشنغر د وکیلانو د هغه ډلې غړي دي چې عدالت ته د پیمرا پر ضد درخواست کړی وو. د ډیو ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل عدالت په خپله فیصله کې ښکاره ویلي چې په میډیا د حکومت په څیر مخالفه ګوندونو ته هم یو زیور کړی شي. عدالت په خپل فیصله کې ویلي پیمرا دې د کال 2002 د آرډیننس تر مخه مخالفه ګوندونو ته د حکومت همرا کورج ورکولو د پاره ګامونه پورته کړي. عدالت ویلي کې چربیا کوم چینل ته د داسې کول ویل شو چې د جمعیت علما اسلام د مشر خبری غونډه نه خبري بیا دې عدالت ته داسې چینل د عدالتي سپکاوي کولو درخواست وکړي. عدالت دا هم ویلي چې د آئین 19 ماده هر وګړي ته د اظهار رائے آزادی ورکړي. تیره میاشت د پاکستان جیو ټلویزیون په ژوندې بڼه د مولانا فضل الرحمن خبري غونډه ودرولې وه او ویلي و چې پمرا ورته د مولانا د پرنس کانفرنس نه خپرولو ویلي، ځکه ټلویزیون یې د دې جوګه نه دی چې دا کانفرنس خور کړي. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز وایي په پاکستان کې په تیرو وختونو کې هم داسې لاریونونه شوي، هغه به د پاکستان ټلویزیون چینلونو نیغ په نیغ خپرول. ویوی ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل
د مولانا فضل الرحمن حدث تنقید هغه خلک کم خلک چې دی وخت په حکومت کې دي او وسره وسره کم خلک چې دی حکومت سره وسط دي، نو تاسو ته هم پته ده چې کله د عسکري قیادت طرف ته نخې دي پاره باندې تنقیدونه کېږي، نو زموږ میډیا په دې وخت کې داسې نه وینم چې هغه دوی له ځای ورکړي.
او اوس هم دا ګوند ګیله کوي چې د دوی مارچ په ټلویزیونونو نه خپرول کیږي. پېښور های کورټ په دوو نورو خواستونو هم فیصله ورولې او ویلي دي چې په اسلام آباد کې په کنټینرو سړکونه بندول هم غیر آئینی او غیر قانوني دي. په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په مهال په سړکونو کنټینر هم ایښودل شوي دي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
نو قدر من اردن کو بیا هم لملتیا مو مننه او پام دی موضوع باندې پاتې کیږي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د رسنیو د ازادۍ د میډیا فریډم په اړه چې کوم اندېښنې موجود دي په دې اړه بل راپور هم لرو او دا راپور زموږ همکاري نگین شاه چمتو کړی دی.
په پاکستان کې د صحافیانو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې فریډم نت ورک په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په 13 شپږو کلونو کې په پاکستان کې 3 صحافیان وژل شوي، خو صحافیانو په قاتلانو کې یو ته هم سزا نه ده ورکړې شوې. وی او ای ډیو سره په خبرو کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وویل په دومره شمیره کې د صحافیانو وژنې او بیا دا چې تر اوسه پورې هغوی د انصاف په تمه دي، دا ښایي چې پاکستان د صحافیانو د پاره په هغو خطرناکو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې په صحافیانو سو گزارونه کوي، هغوی یا خو ډیر زورور دي او یا قانون ډیر کمزورې دی. فریډم نت ورک دا رپورٹ په داسې حال کې جاری کړي چې په 2 نومبر د صحافیانو په ضد د جرمونو ختمولو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په رپورٹ کې ویل شوی یوازې په 13 یو کال کې 9 جرنلسټ وژل شوی دي. په رپورٹ کې د صحافیانو د پاره تر ټولو خطرناک سیمه خیبر پختونخوا یاد کړي شوی چې په کې شپږو کلونو کې 11 صحافیان وژل شوی. په پنجاب کې 9، په سند کې 9 او بلوچستان کې 15 صحافیان وژل شوی دي. اقبال خټک وایي کله چې دوی د حکومتي واکمنو سره د صحافیانو د ساتنې په اړه لیدکاته کوي، نو د دغه خوا نه هم دومره فکرمندي نه لیدل کیږي. خټک زیاتوي دلته د هر ډول جرمونو د پاره ځانګړي عدالتونه دي، لکه د ترهګرۍ ضد عدالتونه چې جوړ شوی دي. دوی هم غواړي چې د صحافیانو په ضد د جرمونو د پاره دي هم داسې عدالتونه جوړ کړي شي. په پاکستان نه یوازې صحافیانو د غواخونو سره مخ دي، بلکې خبری ادارې هم د سخت فشار او سنسرشپ سره مخ دي. خبریالان او د رسنیو مالکان وایي په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند له حکومت سره کوي خواته په خبری ادارو بندیزونه زیات شوي، خو ورسره سم په زرګونو خبریالان د بجټ د کمښت له امله له مطبوعاتي ادارو څخه استل شوي دي. د بې سرحده خبریالانو د نړیوالې اتحادیې د رپورت لمخې په ټوله نړۍ کې د اظهار د ازادي په اړوند د 100 هیوادونو په نوملړ کې پاکستان په 122 نمبر دی، او د 13 کال په مقابله کې په دې هیواد کې د اظهار ازادي نوره هم کمه شوې ده، چې حکومت د ښکاره سنسرشپ په وسیله په میډیا فشار اچوي. سارونکي وایي کوم خلک چې په سوشل میډیا د پاکستانی ادارو یا ریاستی پالیسیو په ضد د خپلې رائے اظهار کوي، د هغه موادو د لری کولو لپاره د حکومتي ادارو لخوا د سوشل میډیا ادارو ته درخواستونه کیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د رپورت لمخې د ټویټر لخوا په خبره شوی ترانسپیرنسی یا شفافیت رپورت کې ویل شوی چې د روان کالی په لومړیو شپږو میاشتو کې پاکستانی چارواکو د ادارې ته له ټویټر څخه د مواد لری کولو لپاره 273 درخواستونه ورکړي او 1,98 پروفایلونه هم ورته رپورت کړي دي. په اسلام آباد کې د انټرنیټي او آنلاین موادو د حقوقو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم بائټس فار آل مشر هارون بلوچ وی او ای ډی وته ویل د تیر حکومت په نسبت اوسنی حکومت زیاته هڅه کوي چې له ټویټر نه د حکومت او ریاستی ادارو په ضد خپاره شوی مواد لری کړي چې وای دا د اندېښنې وړ خبره ده. هارون بلوچ وای په اوسنی حالاتو کې داسې نخکاری چې دا یو جمهوری هیواد دی. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې مشر پروفیسر ډاکټر فیض الله جان د پاکستانی اعلی چارواکو دغه کار د آئین او بشري حقوقو پر ضد بولی او وای چې په داسې اقداماتو سره په هیواد کې جمهوریت ته زیان رسیږي. په پاکستان کې په سوشل میډیا د کرکې د مواد خپرولو د مخنیوي لپاره وفاقي حکومت د سایبر جرمونو قانون منظور کړی دی او کارپوهان وایي وفاقي ادارې د دې قانون په بنیاد د سوشل میډیا له ادارو د ناخوښه موادو د لرې کولو درخواست کوي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې په مطبوعاتو قدغنونو خبره ردوي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
نو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دیوه د وسم راځي یو څو مهمو نړیوالو راپورونو ته. دیوازې یو ورځ وروسته له هغې چې داعش ډلې د خپل نوي مشر نوم اعلان کړ، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی دغه کس په سمه توګه پیژني او ډېر ښه یې پیژني. د اماق په نامه د داعش په انټرنیټي پاڼه باندې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پیښ خپور شوي غږیز پیغام کې ویل شوي و چې د دوی نوی ټاکل شوی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار صدقه جان یو راپور ده.
صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر وویل دا هغه په کول مونږ ته معلومه ده چې هغه په اصل کې څوک دی، خو امریکایي صدر نور تفصیل وړاندې نه کړو. د داعش بانی او د خپل خلافت اعلانونکي ابوبکر البغدادي تیر هفته په شام کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په مهال ځان وجلو. د داعش مطبوعاتي څانګې الفرقان فاونډیشن د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د ابو ابراهیم الهاشمی د داعش د نوی مشر د ټاکل کېدو اعلان وکړو. سیړونکو وایي د داعش د نوی مشر نوم ښایي هغه د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قریش قبیلې نه دی چې د داعش د خپل خلیفہ د پاره ټاکلې شوی شرط سره سمون خوري. د وسلوالو په پاڼو نظر ساتونکو ادارې سایت ویلي داعش خپل نوی مشر د یو عالم او جنگیالي په نمونه هم یاد کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکایي استخباراتي مامورین د زیارت یا پنجشنبه په ورځ جاری شوی د داعش د آډیو پیغام تجزیه کوي، امریکایي مامورینو د ابو ابراهیم الهاشمی د اصل شناخت په اړه لاس نه دی ویلي. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د ترګرۍ ضد رابطه کار نیتن سیلز د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د الهاشمی په اړه څېړنې روانې دي چې دا کس څوک دی، د کوم ځای نه راغلی دی او په دې تنظیم کې څه کردار لري. ځینې چارواکي ګڼي چې الهاشمی په اصل کې حاجی عبدالله نومي تن دی چې د داعش نظریاتي مشرانو کې یو ګڼل کیږي. هغه په نورو نومونو هم یادیږي چې پکې د امری محمد سجد عبدالرحمن المولا تخلص هم شامل دی. دا تن مذهبي عالم دی او ویل کیږي چې یزیدی اقلیتونو د وجلو تګلاره هم د جوړه کړې وه. ځینې خلک د عبدالله کاردیش نوم هم اخلي چې د عراقي پوست پخوانی افسر ګڼل کیږي، خو ځینې ماهرین په دې اختلاف لري چې عبدالله کاردیش او حاجی عبدالله یو تن نه بلکې بیل بیل کسان دي. امریکایي مامورینو خبرداري کړې ده چې که د داعش د نوي مشر اصل شناخت څه هم دی، خو امریکا او اتحادي هیوادونه به کوشش کوي چې دغه ژوند دی مشکل او لږ وي. د سټیټ ډپارټمنټ د ترګرۍ ضد رابطه کار نیتن سیلز ویل په داعش به فشار ته دوام ورکوي او د ډلې د ختمولو کوششونه به دوام لري که مشر څوک هم وي. سیړونکو وایي داعش به کوشش کوي چې تر کوم وخت پورې کولی شي د خپل نوي مشر شناخت په راس کې وساتي. د کینیډا د کوینز یونیورسټي سیړونکو امرنات امرا سنگم چې د داعش یو شمیر وسلوالو سره مرکې هم کړي دي. ویل د داعش نوې مشر به هم لکه د البغدادي په رنګ د عام نظر نه لري خفیه ژوند کوي. د اسوسییټډ پریس ادارې تر مخه په کوم آډیو پیغام کې چې د الهاشمی د داعش د نوې مشر په توګه اعلان شوی و، هم په دغه پیغام کې د ابو حسن المهاجر د وجل کېدو تصدیق هم شوی دی. المهاجر د البغدادي نږدې ملګری او د داعش ترجمانو. په آډیو پیغام کې د وینا کوونکي کس پیژنګلو د ابو حمزه القریشی په نامه شوی ده چې په پلویانو غږ کوي چې د الهاشمی بیت دی وکړي او امریکایانو ته خبرداری کوي چې خوشحاله گئی ما. المهاجر د شمالی شام په جرابلس ښار کې د امریکایي او کور ځواکونو په مشترکه عملیاتو کې د تیر اتوار یا یکشنبه په ورځ ووجل شو. البغدادي د شام په ادلب ښار کې ځان په داسې حال کې په بم ووجلو چې امریکایي ځواکونو دغه په پنځای چاپه وهلی وه. د تیر اتوار یا یکشنبه په ورځ د البغدادي د مرګ اعلانولو په وخت صدر ډونالډ ټرمپ وویل امریکایي مامورینو ته معلومه ده چې د البغدادي په ځایناستو کسانو کې څوک څوک شامل دي او امریکایي دغه کسان هم په پام کې نیولي دي. ابو حسن المهاجر چې د اتوار په ورځ ووجل شو د البغدادي په ممکنه ځایناستو کې شامل ګڼل کېدو.
درنو قدرمن اوردونکو او وسم رسیګو د دې سرنۍ نیم ساعته خبری خبرونی وروستي راپور ته چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مؤاخذه په اړه د یو دغه په دې راپور کې ویل شوی دی چې وروسته له هغه چې د امریکا کانګرس د تیرې زیارت پنځشنبه په ورځ په تاریخي توګه دغه قانوني مسوده پاس کړه چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مؤاخذه په اړه د ښکارا پلټنې وشي، لدی سره به دا د امریکا په تاریخ کې څلورم ولسمشر وي چې دغه په اړه ښکارا پلټنې کیږي او په ولسمشر ډونالډ ترامپ باندې لدی عمله پلټنې کیږي چې ویل کیږي نوموړي د یوکرین له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې لاغه غوښتي چې د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې سیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د پلټنې وکړي چې آیا هغوی د هغه زوی خو به په 2018 کال ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ د ماتولو هڅه نه وي کړې او که څنګه. نور محل زموږ د همکارې مرزا شهید په راپور کې اوري.
ولسمشر ډونالډ ترامپ په جرم د تورنیدو په لړ کې د استازو د مجلس سیړنې د سپینې ماڼۍ پر هغو دوو وکیلانو تمرکز کوي چې یو خوندي کمپیوټري سیستم ته د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر د ټلیفوني مکالمې د یو یاداش د انتقالولو د خبرو په اړه معلومات لري. دیموکراتان په پام کې لري چې د ملي امنیت د شورا د مشر وکیل جان ازینبرګ او د ولسمشر د سلاکار میچل ایلس څخه هم شهادت واخلي. پر دې سربیره د ولسمشر د استیزا سیړونکو د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن راتلونکې اونۍ شهادت ورکولو لپاره غوښتی دی. د دغو چارواکو د شهادت ورکولو خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د استازو مجلس د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ترامپ د ازل کېدو د تحقیقاتو بهیر رسمي کړ. د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی وویل چې تمه لري د ولسمشر ترامپ د تورنولو د پلټنو لپاره د مجلس علني غونډې ژر پیل شي. میرمن پلوسی د بلومبرګ خبری شبکې سره په خبرو کې وویل فکر کوم چې علنی غونډې به د نومبر په میاشت کې پیل شي. هغې ټینګار وکړ چې د ولسمشر ترامپ د تورنولو لپاره هر ډول اقدام باید په ټینګو شواهدو ولاړ وي. نانسی پلوسی وویل د ترامپ د ازل کولو پلټنې جدي نیول کیږي. هغه څه چې له خطر سره مخامخ دي زموږ ډیموکراسي ده. موږ د څه لپاره مبارزه کوو؟ موږ د خپلو خلکو لپاره د ډیموکراسۍ دفاع کوو. دا د میرمن نانسی پلوسی خبرې وې. تر دغه رایګیری سمدستي وروسته ترامپ ټویټر ته مخه کړه او دغه پلټنې یوه سیاسي دسیسه وبلله. د جمهوری غوښتونکو استدلال دا و چې د ازل کولو د پلټنو نوي قوانین د ولسمشر ترامپ لپاره خورا عادلانه نه دی. جمهوری غوښتونکي غړي ټام کول وویل دا یوه عادلانه پروسه نه ده، دا یوه علني پروسه نه ده، دا یوه شفافه پروسه نه ده، بلکې یوه محدوده او تړلې پروسه ده چې نتیجه یې لا د مخه ټاکله شوې ده. ټولو جمهوری غوښتونکو د دغه اقدام پر خلاف رای ورکړي. د دوو څخه پرته ټولو ډیموکراتانو یې په پلوي رای ورکړي. تمه کیږي چې علني غونډې به د نومبر د میاشتې په منځنیو کې پیل شي او ورپسې به خایي د ازل کولو د مادو په اړه رایګیری وشي چې به له شکه به د استازو په مجلس کې چې دیموکراتان په کې اکثریت لري تصویب شي. خو د سنا په مجلس کې جمهوري غوښتونکي اکثریت لري او د ترامپ ملاتړ به وکړي.